وخت وبج شوې سلامونه او خې چاري دا ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو فایل کو ز اجملند او زمانور همکاران درته هر کله ویو په دې هلیو چې خاو سو کال ورځ به مو فایل کړی وي سم خبرونه هر ورځ سهار له همدې شی به فایلیږي او د مخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفدو ل شپګ نیو او د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.15 په صاف او واضح توګه اوریدل شي سهارنی نیم ساعته خبري مجله پیلو په اثر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی دا ملي والی حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي دا ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده او د کرملن ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل شوی بشپړ خبرونه واوري د ملي والی حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې ده له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي و چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي خو د جمهور ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې ملي امنیت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي د پلاوی ولسمشر اشرف غني له هدایت سره سم ټاکل شوی چې د بشري حقونو د برخې استازي هم پکې دي او په پام کې ده چې په زرمت کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه دقیقې څېړنې وکړي په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د ملي امنیت عمومي رئیس د همدې قضیې په اړوند پکتیا ولایت ته سفر وکړ او پکتیا او پکتیکا والیانو ته دنده ورکړل چې په دې اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي دا ریپورټونه لمخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ولس ملکي وګړي وشل شول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړې ویلې چې ملکي وګړو ته سیان اړول باید ودرول شي تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي امنیت د ځواکونو په شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ریپورټ ورکړل شوی او د دې ادارې په اړه دا انتقادونه دي چې په خپلو شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو خوندیتوب ته همره چې په کار ده پاملرنه نه کوي په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت پر اجرااتو شک سرګن کړي جان باست ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله ورکړل شوی هغه ریپورټونه چې وایي افغان حکومت د کابل بانک پخواني مشر خلیل الله فیروزی د ولسمشر اشرف غنی انتخاباتي کمپاین ته د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشی کړی د اشاره په ترڅ کې پرون پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د دې ادعا اوریدو سخت خواشینی کړي هغه له باس وایي زیات شمېر افغانان په تیرې ولسیزه کې له دې کبله دردېدلې چې نړیوالې مالی مرستې د شخصي اهدافو لپاره خلاص شوي افغان حکومت دا ادعا رد کړې او د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د ښاغلي نبیل ادعا عوام فریبانه او کمپاین ده د کابل بانک چیرمن شیرخان فرنوچی له فیروزی سره یو ځای د کابل بانک د فساد په قضیه کې تورن و په دې وروستیو کې د ناروغۍ له وجې په زندان کې مړ شو خغلی صدیقی ویلی دی چې فیروزی هم سخت ناروغ دی او د عدلي قضایي صحي او امنیتي ارګانونو د سازو په ګډون د یو بنسټ تر نظر لاندې خپل کور ته استول شوی خو تر جدي څار لاندې دی ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په تیر و میاشتو کې 2,10,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا دومره زیات شمیر خلکو د بې ځایه کېدو په جګړه ځپلې افغانستان کې په لویه کچه د بشري مرستو اړتیا رامنځته کړې ده او چا چې په خپل ریپورټ کې زیاته کړې په دې بې ځایه شوو کورنیو کې په سلو کې 50-30 کلونو کم عمره ماشومان دي د ملګرو ملتونو د ادارې اټکل کوي چې نشتی 1,000,000 تنه کورنۍ بیزای شوی به د کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې دروان وضعیت په اړه بحث وکړي د اګست په 15 نیټه نوی ډیلی د هند اساسي قانون د 300 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړي کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جمع او کشمیر ایالتي د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه په همدې حال کې په پاکستان کې کشمیر پرون وبخې په همدې حال کې په پاکستانی کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وشول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل
آج ہم نے صبح صبح کے جب دہلی میں بھارتی طیارے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں
دی وینن سہر کله چی ہندی ڈیجیٹل وتا کول وطن کولی مگ توری پکنی او تور بیرغون ہوا تا خوش کرل زکدا مگ د توری ورزی پتو گقندو خلق د هند به رحمه او پرزت شوارونه ورکوي. لبل خو په کشمیر کې پروند کنټرول د کرخه پوګدو کین خطي وشوي. د پاکستان پوس په یو بیان کې وایي پنختو کې درې پاکستانی او 15 هندي سرتیری وشل شوی. همدارس په پاکستانی کشمیر کې یو سیمایز چارواکی وویل پر اول کوټ ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي وشل شوی او بل ټپي شوی. لازادې رادیوونه خبرونه اوري. دا کرملن ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. د روسي رسنیو د رپورټ له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملن په تاینیتس کې بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوی. چارواکي وایي دا بم د کرملن له ساحې څخه ایستل شوی څو شنډ شي. د روسیې د جمهوري ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهال ویش نه دی زیانمن کړی. کرملن په اروپا کې د منځنیو پیړو له ډیرو لرغونو ماڼیو څخه ده چې د 14 او 15 پیړۍ ترمنځ کلونو کې جوړه شوې ده. په 1941 کال کې کله چې نازي جرمني پخواني شوروي اتحاد ونیو نو د پاوز د کشف د قطې په نومبر میاشت کې د مسکو په 12 میله واټن ته نږدې ځای ونیوه او د ژمي په را رسیدو او د نوي کال له پیل سره د پوز له ځوابي حملې سره مخ شوه. اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس و مسلمانو ډیموکراټو غړو ته به دې هېواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دې دوو نوو انتخاب شوو غړو ته اجازه ورکړي. خپل ولسمشر ټرمپ هم له دې دوو مسلمانو غړو سره وخت نا وخت په ناندرو بوخت وي او په ټویټر کې یې څو موده مخکې پرې انتقادونه کړي وو. د کانګرس دا غړي رشیده طالب او الهام عمر نومیږي چې په امریکا کې دننه هم له اسرائیلو سره په مخالفت تورن شوي خو دوی دا تورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې اسرائیل د هر چا انتقاد مني خو نه د هغو خلکو چې دا هېواد تحریموي. دوسنو خبرونو مل ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ملي وحدت حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر په ولاړ شوي کړکیچ کې ګڼو عرب هیوادونو چوپتیا غوره کړې. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څیړو. او د کشمیر د روان حالت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن جوړیږي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. دا ملي وحدت حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې. له دې مخکې هم د چارواکو له قبله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي خو د جمهوري ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملي وحدت حکومت له طالبانو او افغان حکومت سره د امریکا لخوا د دوو جلا تړونونو د لاسلیکېدو له پلان څخه پرده پورته کوي او وایي چې دا تړونونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا، طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د شویو موافقو او د روانو مذاکرو په اساس په پام کې ده چې دوه جلا موافقې به لاسلیک کیږي. یوه د متحدو ایالاتو او طالبانو او بله د افغان حکومت او متحدو ایالاتو ترمنځ. د ښاغلي رحیمی په وینا د دواړو موافقو محورونه به د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو په اجنډا کې څلور شامل موضوعات وي. د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل، له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل، او دا تضمین چې د افغانستان له قلمرو څخه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه کیږي. د بین الافغاني خبرو پایل او اوربند هغه څلور موضوعات دي چې امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو په تیرو اتو پړاوونو کې بحث پرې کړی. ښاغلی رحیمی د دې موافقو د جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تایید یې کړه چې د دې دواړو موافقو محتویات له افغان حکومت سره شریک شوي دي.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان تبادله شده. هدف هم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسن و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه‌ای که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا به پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنند.
ازادۍ رادیو له دې مخکې هم د افغان چارواکو له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل خپل نمونه وښیي خبر ورکړی و چې ارګ د طالبانو او امریکایي چارواکو د دې موافقې متن ترلاسه کړی او تمه ده چې ډیر ژر به لاسلیک شي، خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وروسته دا خبره رد کړه. ازادۍ رادیو د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د متحدو ایالاتو او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د جلا موافقې د احتمال په اړه د حکومت د اجرایه ریاست د ویان پر څرګندونو د تبصرې غوښتنه وکړه، خو د دې راپور د جوړېدو تر مهاله مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې هیله مند دی د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه نهایي شي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلی چې دا مسله ښایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر چارو هم اغیز وکړي. په اړه یې صالح محمد صالح رپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه بیرته واشنگتن ته ستون سو. ده په قطر کې له طالبانو سره د خپلو لسو ورځو مذاکرې چې پر تخنیکي مسایلو متمرکز وي ګټورې وګڼلې، او په واشنگتن کې به له امریکایي چارواکو سره پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د ډونالډ ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پلانونو ته له پاملرنې پرته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماتانو شمیر کم کړي. ویل سوي په ټوله کې به د امریکایي پوځیانو، ډیپلوماتانو او مرستندوی پرسونل د شمیر کمیدل ځینې هغه پرمختګونه چې د بشري حقونو د ودې او پراختیا په برخه کې سوي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې هیله من دی دا وروستی اختر وي چې په افغانستان کې جګړه ده. د هغې اشاره تیر لوی اختر ته وه. ښاغلی خلیلزاد لیکلي، پوهیږم چې افغانان سولې ته لیوال دي، موږ یې تر څنګ ولاړ یو او د سولې د یوې پایدارې او عزتمنې موافقې لپاره سخت کار کوو. د جرمني خبری آژانس له راپور سره سم هغه موافقه چې خلیلزاد یې پر سر له طالبانو سره د مذاکرې هڅه کوي له مخې په افغانستان کې د 40 امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکمیږي. په بدل کې به له طالبانو ضمانت اخیستل کیږي چې افغانستان به بیا د افراطي وسلولو په مرکز نه بدلیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د سولې د تیر پړاو له مذاکرو تمه دا وه چې امریکایي لوری او طالبان د سولې لومړني موافقه لاسلیک کړي. خو ښاغلی اعظمي وایي چې طالبانو ته ویل سوي وو چې نهایي موافقه باید د امریکا له لوړ رتبه مقاماتو سره لاسلیک شي.
طالبان ته ځینې هیوادونو دا فکر کړی و چې د خلیلزاد په سطح باندې اخري معاهده باید نه وي، دا باید پمپیو د وزیر خارجه د امریکا امضا کړي چې تر څو دغه معاهده او دا تفاهمنامه په یو غټه سطح وي او بیا امریکا متحده سي چې څه ژمنې کوي هغه عملي کړي، او دا تفاهمنامه چې کله اخري امضا کړي باید د ځینې نورو هیوادونو رهبران هم پکې حضور ولري.
شغلی اعظمی فکر کوي چې د امریکایي حیات او طالبانو ترمنځ شایي د سولې لومړنۍ موافقه لا هم لاسلیک شوی نه وي. زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د مذاکرو پر مهال په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی، خو داسې ښکاري چې د امریکا د نورو غوښتنو په منل کېدو کې پرمختګ نه دی شوی چې یوه یې د طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ مستقیمې مذاکرې دي. طالبانو چې د افغانستان حکومت د غرب لاسپوسې غنی تر اوسه ورسره مخامخ مذاکرو ته نه دی حاضر سوي. په داسې حال کې چې په قطر کې امریکایي هیات سره د طالبانو مذاکرې روانې وي، دغه ډلې په افغانستان کې خپلې حملې شدیدې کړې وي. په مذاکرو کې د امریکا بله کلیدي غوښتنه د یوه اوربند اعلانول دي. د جرمنی خبری آژانس په حواله که څه هم امریکا په افغانستان کې د وینې بهیدلو پر بندېدو ټینګار کوي، خو طالبان د امتیاز ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي ته د یوې قوي وسیلې په سترګه ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت چې له امریکا بهر د دغه هیواد تر ټولو لوی ډیپلوماتیک ماموریت ګڼل کیږي، د کارکوونکو شمیر کم کړي. د جرمنی خبری آژانس په حواله له دې څرګندېږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره له افغانستان څخه په وتلو کې جدي ده. بله دا چې دا د ولسمشر ټرمپ په امر د بودیجې د سپما لپاره په ټوله نړۍ کې د امریکا د ډیپلوماتیک حضور د کمیدلو د پلان یوه برخه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. دوستان، اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې امریکا متحده ایالاتونو د سولې د تړون پر سر له ابهاماتو سره سره د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. ورځپاڼه لیکي امریکا داسې وخت له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکوي چې تیره دوشنبه له طالبانو سره د سولې د یو تړون د چمتووالي په خاطر د دغه ملاتړ د پشا کېدو راپورونه خپاره شول. نیوزویک امریکایي مجلې د امریکا د دفاع وزارت د ځینو مقاماتو په حواله چې نوم یې نو خپور کړی راپور ورکړی و چې امریکایي ځواکونو ته امر شوی چې په طالبانو بریدونه محدود او د افغان پوځیانو مشوره وزندوی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دا راپورونه ناسم وبلل. نیویارک ټایمز د هغه په حواله لیکلي چې موږ بل افغان پوځیانو خپل ملاتړ ته لکه همدا اوس دوام ورکوو. سکاټ میلر د افغانستان د دفاع له وزیر اسدالله خالد سره ترڅنګ ولاړو او په دې اړه خبریالانو ته غږېده. نیویارک ټایمز بیا دا لیکلي معلومه خبره وه چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو د یوې برخې په توګه د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور د کموالي لپاره آمادګي نیول شوې، هغه اصلي غوښتنه چې طالبان تل په خبرو کې مطرح کوي. ورسپان لیکي افغان پوځیانو چې په امریکا او د هغې په نورو ملګرو د خپلو معاشونو او مهم هوایي ملاتړ تکیه لري، اندېښمن دي چې له طالبانو سره د امریکا تړون به د هغوی لپاره په څه معنا وي. د امریکا او طالبانو اتم دور خبرې د اګست له 3 تر 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خبرې ګټورې وبللې او ویل چې په راتلونکو پړاوونو سلا مشوره کوي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د سولې خبرو او روانو انتخاباتو باندې مقاله لیکلې ده. ورسپانې لیکلي د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دې اونۍ په خبرو کې هغه پرمختګ ونه شو چې تمه یې کېدله. په دوام کې د طالبانو د لس ورځې مخکې ګواښ ته هم اشاره شوې چې ویلي وو د ولسمشرۍ ټاکنو مخه به نیسي. د ورسپانې په لیکنه دا چارې د دې لامل شوې چې افغانان د پاسنۍ یوې یا دواړو پروسو د احتمالي ناکامۍ په اړه ویره ولري. واشنگتن پوسټ لیکلي دغه وضعیت په افغانستان کې یوه سیاسي ګډوډي رامنځته کړې. د لوی اختر په پایته رسیدو سره د سولې د خبرو او انتخاباتو په اړه زیات شکونه پیدا شوي. د ورسپانې په خبره په دې اړه هم بحثونه ګرم شوي چې د سولې د پروسې د غښتلتیا لپاره انتخابات وزنډیږي. ګڼ افغانان باورمند دي چې ترهګر به تر ډیره له امریکا سره د سولې له تړونه ګټه وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یوه مهمه غوښتنه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو لپاره لیوالتیا لري، هیله منه ده چې د 6 سپتمبر تر پای مخکې له طالبانو سره تړون وشي. خود ورسپانی په لیکنه هغه څه چې افغانانو ته مهمه دي له تړون وروسته پروسه ده. ورسپانی لیکي د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ به پراتلونکو کې د واک د ویش پر سر خبري د دې پروسې یو مهمه برخه جوړوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښیي چې حکومت ورسره د بایومیټریک د دستګاهو د چمتو کولو ژمنه کړې وه خو عملي نه کړه. د دې کمیسیون لخوا خبرداری ورکړل شوی چې د حکومت له همکارۍ پرته په ټاکنو کې شفافیت ډاډمنېدلی نه شي. په همدې حال کې برتانیا تازه د افغانستان سره د ټاکنو لپاره د 8 میلیونه پونډو د مرستې اعلان وکړ. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د چمتووالي په حال کې دی، خو د ټاکنو اړوند مسایلو کې د حکومت له تدارکاتي برخې څخه سر ټکوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د بایومیټریک دستګاه په برابرولو کې له کمیسیون سره لازمه همکاري نه ده کړې. د خبرداري ورکوي چې د حکومت له همکارۍ پرته د راتلونکو ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
کمیسیون با نظر داشت ټایملاین وخت بسیار زیک در دست خود داره. حکومت
کمیسون ډیر کم وخت لري، بیا بیا مول حکومت نو وختل هغه دند چې د قانون لمخې د انتخاباتو کمیسون له خدوې تسپارل شوی په وخت سره تر سره کړی. خو د تدارکات او د بایومټریک د ول سره د ځګو پړه چې حکومت ژمنه کړې و راضی نه یو. د دې لپاره هغه ستونزې چې مول تخنیکی ټکنالوژي او پرسونل په لوا د ول سړي کې په انتخاباتو کې لري باید تکرار نشي. سل په سره د کمیسون لخوا د دغه ستونزو د تکرار د مخنیوي تضمین نشو ورکولای.
او انتقالات بایومتریک بیشتر از 17000 ما از حکومت تعهدی کی حکومت کرده بود خوش نیستیم.
د دې ترڅنګ نامنی هغه بل موضوع ده چې کمیسون د ځان پر وړاندې وننګونه بولی. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون له دې وړاندې ویلي دي چې د ولسمشیزو انتخابات د شفافیت لپاره له اسری دسګاو نه ګټ اخلي او حکومت هم ژمنه کړې و چې دغه دسګاوي کمیسون تسپاري. د انتخابات خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له 2000 بایومتریک دسګاو څخه استفاده دا شوی و. خود څارونکو په خبره د دې لپاره چې د کمیسون زیاتره کارکونکو د دغه دسګاو په کارونه نه پوهیدل ترې استفاده نه ده شوی او یا هم د ټاکنو په ورځ د تخنیکی ستونزو له امله دغه دسګاو غیر فعال وي. د انتخاباتو کمیسون په ولسمشیزو انتخاباتو کې د 10000 محلونو لپاره باید له 40000 دسګاو څخه ګټه واخیستل شي. خود دغه کمیسون په خبره حکومت تر دې محله دوی ته 10000 دسګاو سپارلې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د 15000 دسګاو رکیدو په ولسمشیزو انتخاباتو کې د درغلیو په اړه دښنی زیاتې کړې دي. په داسې حال کې چې ولسمشیزو انتخاباتو ته 45 ورځې پاتې او څارونکو په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید تر دې مهاله خپلو 10000 موقتی کارکونکو ته د دغه دستګاو څخه د کار اخیستنې روزنه ورکړې وای او دغه دستګاوې هم باید په مرکزونو کې ځای پر ځای شوی وای. خو په دې اړه د حکومت ځواب څه دی؟ د ولسمشر ویان صدیق صدیقی:
ما دلایل شنه نه فهم کې چرا تا به حال قرار نگرفته.
زه په دې دلایلو نه پوهیږم چې ولې تر دې مهاله دغه اسانتیاوې د انتخاباتو کمیسون ته نه دي برابرې شوې. ولسمشر د دغه اسانتیاوو د برابرولو دستور اړوندو بنسټونو ته ورکړی و. تبن دغه کار باید وشي او اړوند ارګانونه باید دغه کار وکړي.
ما امیدوار هستیم که دارای مربوط مسئول این کار انجام بده.
خود انتخاباتو د برخلیک په اړه د اندیښنو او د حکومت د نړیوالو همکارانو پر ناچیزو همکاریو نیوکو ترڅنګ بریتانیا د افغانستان د ولسمشیزو انتخاباتو څخه د ملاتړ په خاطر د افغانستان له حکومت سره د 2 میلیونه پاوند مرسته وکړه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د کشمیر د روان حالت په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه پاکستان وروسته لاغې وکړه چې هند د جمع او کشمیر له سیمې څخه کورواکي واخیسته او دې مسلې د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ زیات کړ. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماتان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې او په دې اړه د دې شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه. د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د اګست له 14 نیټې را په دیخوا د خلکو پر تلو راتلو محدودیت لګول شوی او له همغې ورځې راهیسې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ کار نه کوي. د دې ورځې په سبا نوی ډیلی د هند د اساسي قانون 370 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جموں او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو قلمرونو وویشه. د پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سخت ترنګلې کړل او ځکه خو پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړې غونډې غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم نریندر مودی پرون وویل د کشمیر د کورواکۍ او نورو امتیازونو لغوه کول د ده د حکومت چې د واکمنۍ یوه بله دوره یې پیل شوې ده له مهمو اقداماتو څخه دی. مودی د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د کشمیر په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع وکړه.
پچھلے 70 سال میں ان ویوستھاؤں نے الگاؤں بات کو بل دیا ہے.
د تشکیلاتو په تیرو اویا کلونو کې بیلتون پالنه، د تروریزم زیږیدل او خپلوي پالنه پیاوړي کړل او د فساد او تبعیض پراخېدو ته په یو ډول سره امکان برابر کړ. د هند روسي اقدام اسلام آباد سخت په غوسه کړی او د هندي کشمیر له خلکو سره د خواخوږۍ په توګه د پنځ شنبې ورځ د اگست 15 تور اورز اعلان کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټوئیټر باندې په کشمیر کې د قومي تصفیه په اړه خبرداري ورکړ او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د هند وروستی اقدام د نړۍ امنیت ته یو ګواښ بللی. په داسې حال کې چې د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې په خرابېدو دي، د کنټرول په کرښه کې پرون نښتې وشوې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وایي هندي پوځیانو د دې لپاره چې په کشمیر کې له روان حالت څخه د نړیوالو پام وړوي د کنټرول په کرښه کې ډزو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې درې پاکستانی او 15 هندي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د دې نښتو دقیق ځای نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې زیات شمېر هندي پوځیان ټپیان شوي او تاسیسات یې له منځه وړل شوي دي. همداراز په پاکستانی کشمیر کې یو سیمه ییز چارواکی ویلی دی چې په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه تنه ملکی وګړي په نښته کې وژل شوي او یو بل ټپي دی.
اوس هم بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې د اداو په اړه د څېړنې یو هیئت ته دنده سپارل شوی. کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراتو وروسته له هغه شک څرګند کړ چې د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل له قوله ریپورت ورکړل شو چې افغان حکومت د کابل بانک پوخانی مشر خلیل الله فیروزی د ولسمشر غنی له انتخاباتي کمپاین سره د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشی کړی دی. د ولسمشر ویان صدیقی دا خبره رد کړې. ملګری ملتونه وایي چې روان میلادي کال په تیرو اوو میاشتو کې 2,000,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته په افغانستان کې اړ شوي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي او د کرملن په ماڼۍ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. نو دا و خبرونه تاسو کولای شئ چې تفصیلی زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ ولولئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. مخکې لدی چې ارش همایون راشي او بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کړي. د ژوند رنگونه
خپل نوم والا بیر ته وای چې دلته څه کار کوي؟
عبدالمنان نومې گزما او دلته دی نن پزی کار کوم دی هوټل کې سیم درک
څومره وخت کې چلته
د هوټل کې؟ دا هوټل چې شروع شو دی تقریبا یو 2,000 کې چې دلته کار شروع کړی دی.
مخکې څه کول؟
مخکې می دغه کوم دی څه پولیسي کوم، پولیسي نه وتلم بیا بیکار مې څورز او اوس دلته یو 2,000 افغاني خبرې کړې دي او لګیم دلته کار کوم دی هوټل کې.
دغه کومه تنخواه چې تاسو درکوي په دې ستا کار کېږي؟
الحمدلله دی کې د سره زموږ کور خرچم کېږي او نورو د ماشومانو تعلیمي خرچم وباسو او بیا زموږ داسې دی چې کور کې خپل پټې مټې کرو او دی کې لوبیا دی، الوګان دی او دا شیان دی خپل د غلرو او مالداري هم لرسو. غواګانې شته دي، غواګانې سره زموږ د کور غوړي موړي هم دی کې تهیه کوو، بس ګزاره کېږي. نو خو الحمدلله
څو کسان استعفا ویل؟
تقریبا 9 کسان.
سو بچی دی مکتب وې؟
ټول په مکتب وې، 15 زامن دی، 15 والو یو لور دی او شپږ ماشومان دی ټول مکتب وې.
یعنی د لور او د زوی فرق تین دی کړ ټول مکتب کې داخل
کړی؟ ټول مکتب کې داخل کړی.
ځنې خلک یې لورګان په پټو کې کاروبار ته وباسي، بچو باندې الکان باندې سبق وې؟
نه، هغه سي دوی په خپل زیاته کله چې مکتب نه فارغ شي راځي او خپل کار لځي او مور سره وباسي همکاري کوي، مازیګره پوری لګیا هلته کار کوي. 12 بجې چې چوټي شي ځي او خپل پټو ته.
اشپزي دې څه وخت چیرته زده کړې ده؟
ولا اشپزي د افغانستان حالات خوند وسیده چې د نن پزی کار اول د سنگر د انقلاب د شوروي انقلاب کې د سنگر کې مې زده کړې ده.
ډوډۍ
په خول ته د مجاهدو لپاره ډوډۍ په خول او بیا ورپسې هم دغه کار شروع چې بس یو لیسه د کنټوا لیسه د هغه کې مې یو کال هلته کار کړی دی او بیا کومندانۍ کې یو کال هلته کومندانۍ کې پخ کړی دی. دغه سیرالم دی زه پوری
ډیر ګرځیدلې سونه چې معلومات خبرو نه دی کیږي، سرګردانې نه ډیر تیرې کړي. اوس په دې کار چې خپل کور کې رته پیدا شو سونه خوشاله؟
ولا ډیر خوشاله من، ډیر خوشاله چې زه چې دلته کور دی او د ورزو چې کوم مشکلې بس مازیګر زو کور ته سار بیرته راځم د خپل کار را. او ډیر خوشاله ما او ډیر وخت می سفر کې می تیر کړی حتی که ایران تم تللی ما خو ډیر سرګردانی می په ځان دا کړی دی اوس دی وخت ډیر خوشاله ما خپل بچو سره بس دازیو دا کور
خوشاله اوس من تشکر